سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شپې زره سفتي ولاستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام تکرار لاستویم پیل په خبرونو کو. امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. دا مشورتي میکانیزم د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې پرانیستل شوی او پکې افغان ګروپونه شاملېږي څو د امریکا له دولت سره خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند حافظ ضیا احمد تکل پرون په ټویټر لیکلی دواړه لوریو پر سیاسي، اقتصادي او بشري همکاریو خبرې وکړې. د لیکلي ښاغلي متقی په دې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر غوښتي چې اسلام آباد دې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د طالبانو ویاند د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی دی. ذبیح الله مجاهد پرون په ټویټر لیکلی د کابل هرات لوی لارې د بیا رغونې په لړ کې د کندهار زابل د لارې اساسي رغونه پیل شوه. د دې په وینا دغه سړک د طالبانو حکومت په بودیجه په معیاري ډول رغول کیږي او د دې 900 کیلومتر لوی لارې د پاتې برخې د رغونې لپاره له خصوصي سکتور سره د تړون پلان شته. ایران وایي په پام کې لري د اصفهان ولایت په اټومي تاسیساتو کې یو نوی تحقیقاتي ریاکتور جوړ کړي او د رغونې دغه چاره به په څو اونیو کې درنه پیل شي. ایسنا خبری آژانس د ایران د اټومي انرژي د سازمان د مشر محمد اسلامي خبری راخیستی چې ویلي دي دا کاملا یو محلي پروژه ده چې په ایران کې به اټومي انرژي د تحقیقاتو، ارزونې، ازموینې او تولید لړۍ ته زمینه برابره کړي. د ایران د پلازمینې تهران په شمال کې د سختو ورښتو وروسته به دلو سیلابونو و کسان مړه کړي دي. د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. د ایران د سری میاشتې ټولنې مرستیال مرتضی مرادی پور پرون تایید کړ چې دغه و کسان په البرز غرونو کې مړه شوي دي. د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي کوژدنې پرون په دې غوسه وښوده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کوربه و. خدیجه چنگیز چې د ترکیې دا ویلی دی زه په دې خوښینم چې ولسمشر ماکرون په ټول درناوي سره زما د کوژدن اعدامون کې د میلمه په توګه منلی و. د سعودي عربستان اوسیدونکی خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه د سعودي د اجنټانو لخوا ووژل شو. د هغه خپلوانو تور لګولی چې دغه وژنه د سعودي د ولیعهد شهزاده سلمان په امر شوې ده. خبرونه مو واوریدل را بشوده پروگرام معرفیتا. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانیست چې لارې به افغان ګروپونه د امریکا له دولت سره په سیستماتیک ډول خبرې کوي. د خزو د حقونو ځینې فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغان خزو د ملاتړ کمپاین پیل کړی دی.
زموږ اصلي هدف د شذو د حمایت لپاره دی چې شذې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا د نظام ته وپویوي چې ولی شذې ته حق نه ورکوي.
نن د زمریا اسد اومه د بیرغ ملي ورځ ده.
بیرغونه بدل شوی دي مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالي د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی.
طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تګ ادعاوې رد کړې او د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په پرونی هوایی حملو کې 15 کسان وژل شوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول راپورته. امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل ټوټر لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. دا مشورتي میکانیزم د امریکا پلازمینه واشنگتن ډی سي کې پرانیستل شوی. د امریکا غږ د راپور په اساس د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه میکانیزم د پرانیستلو پر مال ویلی چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د آزاد تګ راتګ او نور حقونه محدود کړي دي. خالی بلینکن هم دغه راز د افغان جونو د تعلیم په اړه ویل، دا سخت ده چې نجونې په کورونو کې کینی او د نجونو ورونه او نور خپلوان تعلیم وکړي. خالی بلینکن ویل طالبانو په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره یې کړي وي. اخوا د افغان ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم چې له ښاغلي بلینکن سره په ګډه د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیستلی په خپل ټوټر لیکلي، له بهرنیو چارو وزیر بلینکن سره مې په ګډه د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانیست څو د افغان غږونه توحید شي او په رڼا کې د امریکا پالیسي به خبره او لارښوونه ورته وکړو. زه دې میکانیزم ته سترګې په لار یم چې د هیواد دننه او بهر د افغانانو متنوع غږونو څخه ګټه پورته کړي. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به افغان ګروپونه شامل وي او د امریکا له حکومت سره به په سیستماتیک ډول خبرې کوي. امریکا په داسې حال کې د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پیل کړی چې په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو او د ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن کړی دی. طالبانو تر اوسه د امریکا افغان د مشورتي مرکز د میکانیزم د پیل په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو په وار وارې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په اساس یې د ښځو حقونه ورکړي دي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د ډیرو خزینه کارکونکو بې دندې کول او په کور کې نیول او پر ښځو د محدودیتونو ډیریدل په تیر شاوخوا یو کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې دي چې جدي غبرګونونه یې پارولی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو د کال لپاره کېدو سره جوخت د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړي په نوم کمپاین پیل کړی دی. زموږ همکار د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ له یوې غړې حمیرا علیزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کمپاین هدف څه دی.
په تیر دا یو کال کې د افغانستان شزی انجونی څومره ځپل سوی دي، ځکه چې په اول کې موږ ډیر هیلمند وو، موږ فکر کوله چې شاید دا نظام پر دوی تغییرات کړي وسی، هم متاسفانه چې هیڅ نو تغییرات نه و کړي، خصوصا زموږ انجونی چې په کور کې ناست دي د تعلیم نه پاتې دي. دا زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا، د نارینه او ښځینه لخوا، د نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي، د باندې کار ته، د مکتب په خاطر، د تعلیم په خاطر، ځکه چې دا د دوی مسالمه حق دی.
دغه ډول کمپاینونه څومره ګټور تمامېږي د ښځو د ملاتړ د لپاره ستاسو په نظر؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، اوس میډیا او د اجتماعي رسنۍ ټول ورسره د سرسي لري، یعنی د افغانستان کې ډېر تر کسان پدې، یعنی د باسواد قشر، حتی بې سواد قشر هم په دې اجتماعي رسنو کې دوی لاسرسي لري. څنګه په دا خاطر موږ د دا رسنو د طریقه، د میډیا د طریقه خپل اواز پورته کوي او دا کمپاین په لاري واچوله چې ټول از موږ اواز وروي. ولی دوی غلي ناست دي، ولی دوی هیڅ ځغ نه پورته کوي، باید ځغ پورته کوي، باید از موږ سره حمله سي، ځکه چې دا یو هیواد نیم پایکار فیلان فلج دی، د تعلیم نه خپل د اصلي حق نه دوی پاتې دي. ولی د افغانستان په هيسي کې، د افغانستان د شدي هاو د انجونو په هيسي کې دوی د سیغلي ناستي، دوی نه هله کوي چې په دې کمپاین کې موږ سره حمله سي او همغه سي.
په دې برخه کې د نړیوال ملاتړ څومره مهم دی، څه فکر کوي؟
یوازې داخلي ملاتړ نه، بلکې نړیوال ملاتړ موږ باید ولرو، او نړۍ کولای سي چې زموږ ژغونه د ټوله نړۍ ټوله وګړو ته ورسوي، دا ډېر بګټوره تمام سي. اقلا که نور هیڅ شی ونه سي، دوی دغه یو ځلې به زموږ ژغ واروي چې دوی څومره د افغان ښځې، افغان نجونې په دې یو کال کې مظلومانه په کور کې ناست دي، د هیڅ شي نه، د تعلیم نه، چې دوی اصلي حق دوی راپاتې دي. دا ډېر مهمه ده چې نه تنها چې داخلی حمایت ولرو بلکې خارجي ملاتړ هم موږ ولرو او د جهان په غوږ ورسیږي د زموږ आवाज ځکه چې आवाजونه ډیر جکسي وي دی پورته سي وي دی دا شوزو دغه د انجنونو دغه خو بیا هم موږ سربېره پر هغه ډیر تر کوشش کوو چې د رسانه او میډیا د لري وکول څه خپل आवाज ټول جهان ته ورسو.
د ښځو د حقونو فعاله حمیره علیزی و چې د یو کمپاین په اړه له موږ سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم ورزو ده واخان پاړه راپورته ده طالبانو ده بهرنوی چار وزارت ده بدخشان پا واخان ولسوالی که ده پاکستانی پوځیانو ده مخکې تک ادعاوی رد کړي. مخکې ده پاکستان لخوا پا واخان که ده سرحدي کرښو ده جوړولو پاړه پر ټولنیزو شبکو خبرو شو و ویډیوګانو پراخ عکسالعملونه پارولي وو. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د بدخشان ولایت په واخان ولسوالی کې د پاکستان لخوا د سرحدي کرښو د نشه کولو په وړاندې له پراخو عکسالعملونو وروسته د طالبانو دفاع وزارت وایي چې د دغه ولایت ټولې سرحدي کرښې د طالبانو په ولکه کې دي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د عمر ثالث په نوم د دوی د فرقې او د اتمې سرحدي لوا مسؤلانو د بدخشان واخان زیباک او اشکاشم ولسوالیو د وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولسوالیو ته سفر وکړ او سرحدي سیمې وکتلې. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښه ګاونډي توپ ته ژمن دی او د افغانستان پر حریم د تیری په صورت کې د افغانستان د خاورې دفاع کوي. په ورستیو کې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان لخوا د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه خبرو شوی و. ویډیوګانو د افغانانو سخت عکس العملونه پارولي وو. په یو ویډیو کې چې کارتوبې تایید شوی نه دی او د سبځای یا نیټه یې هم معلومه نه ده ښکاري چې ځینې وسلوال کسان یوه کانکریټي سرحدي نشه نړوي. ادعا شوی چې دغه سرحدي نشه د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه جوړه شوې وه. اسلام آباد هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس کریم خورم نږدې اونۍ وړاندې پر ټویټر لیکلی وو پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅ کړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي خو نوموړي تر پایه ونه منله. ښاغلی خورم زیاته کړې چې اورېدلې دي دا غوښتنه بیا له طالبانو شوې ده. د ویلي دا کار مو ترانزیتي اهمیت کموي او پاتې افغانستان منزوي کوي. بل لوري ته د ولسی جرګې ځینو پخوانیو استازو ویلي د افغانستان اوسیدونکو پر خپل خاوره د چا تیری ته اجازه نه ورکوي او د دغه سي حرکتونو په وړاندې به په قاطع ډول ودرېشي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د ځینو پراختیایي پروژو چارې پیلوي. دغه کمیټه وایي دغه پروژې د روغتیا، کرنې، کلیو پراختیا او پوهنې په برخو کې دي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو این ډی پی په مرسته پلي کېدونکي دي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په نهو ولایتونو کې به د دوی پروژې پر څلورو برخو متمرکزې وي چې روغتیا، کرنه، کلیو پراختیا او پوهنه ده. د دې کمیټې د پروګرامونو مرستیال سید محسن هاشمی آزادۍ رادیو ته وویل دغه پروژې په نورستان، ننګرهار، کونړ، جوزجان، سمنګان، بلخ، میدان وردګو، کندوز او پکتیکا ولایتونو کې عملي کیږي.
د پوهنې په څنګه کې به یو 150 محلي ټولګي جوړ کړل شي چې یو 15 پېټ نارینه او ښځینه خونکو ته به د کار زمينه او همدارنګه تر 15000 پورې د کونکو ته به د پوهنې زمينه یا اسانتیاوي برابر کړل شي. په 15 ولایتونو کې د اوبو د لګولو قانونونه بیا رغول او همدارنګه زر هکتار او تخریب شوی ځمکه باندې دغه پروژې ته چتر لاندې په نباتاتو باندې وپوښول شي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې فعالیت کوي دا مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د څه باندې 3000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي 200 کلیوالي ښوونځي تشکیلوي. خاغلی هاشمی زیاته کړه د کرنې په برخه کې به په اتو ولایتونو کې پر 200 بیوازلو کروندګرو زراعتي توکي او وسایل وویشل شي. د ویل پر روغتیاي برخه کې به په نورستان کې درې کلینیکونه په اساسي ډول ورغول شي او د بل کلینیک ودانې به په معیاري ډول جوړ شي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مرستیال وایي د کلیو پراختیا په برخه کې به په 15 ولایتونو کې د سیلاب د مخنیوي لپاره د 15 زیربناو جوړول شامل وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه کم یو کال پوره کیږي. په دې موده کې د بیا رغونې پروژې هغه ډول په چټکۍ مخته نه تللې لکه پخوا.
نن د زمریا اسد میاشتې ومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابر ده. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ څه باندې 100 کال ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نښانو او درنګونو په وډون کې بدلون راغلی دی. سږ کال د بیرغ ملي ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګه ملي بیرغ لیرې کړی او پر ځای خپل بیرغ لګولی دی. د پوهنتون استاد او لیکوال غفور لیوال په دې اړه وایي:
ملی بیرغ د یو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعه څخه یو داسې نښه، سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منخ د یو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملی بیرغ ویلای نه شو. د ملی بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصات او ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملی بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا 100 کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنگونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو 100 کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو، او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی وو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو تغوغ است دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام سره شر پنځه باندې خبرونه کوم. درنګ آزادی رادیو ډاٹ کام کې زموږ د پروګرامونو د سهار لوو د ماقام تر وو د نړۍ ارزای کې چاسته پژوندې توګه د انټرنیټ لاري اوریدل شي. اوس به ورشو د اوکراین راپور ته. د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په پرونوی هوایی بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او تر 40 زیات نور ټپیان شوي دي. د کیروفوګارد سیمې والی دا خبره تایید کړي. په همدې حال کې اوکراین د جنوبي سیمې خرسون د برتنیولو لپاره خپله مبارزه لا شدیده کړي. د ازادي راډیو د مرکزی څانګې په حواله په دې اړه جزئیات واورئ.
چارواکي وایي د روسیې هوایي حملو د کیف د جنوب په 300 کیلومتري کې کروپیف نیتسکي ښار په نښه کړی دی. د سیمې حکومتي چارواکي پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې ویلي په حملو کې دوه هنګرونه وشتل شوي دي. د د پوینا په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 15 کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. د اوکراین انټرفاکس اژانس د ښار د نور چارواکو خبرې راخستې چې ویلي دي په حمله کې د هوایي چلند تجهیزات، الوتکه او ورڅیرمې ودانۍ زیانمنې شوي دي. اژانس د ښار د یو چارواکي ریکوویچ وینا هم راخستې چې وایي په ټپیانو کې 12 سرتیر هم شامل دي. د روسیې د میزایل په حملو کې کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نښه شوي دي. د اوکران د لوی درستیز او لوړ رتبه چارواکي اولیکسی هورموف ویلي په کیف کې سوي دا حمله په تیرو څو نوې کیلومټري هغه ده چې د وکلیوالي سیمې او پوځي قطای په نشه کړې ده. دغه په وینا د حمله یو ودانی ویجاړه کړې او دوی نور ودانی زیانمن کړې دي او د اوکران ځواکونه بیا دغه په خبره یو میزایل وشتلې دي. د کیف والی اولیکسی کولیبا ویلي په دوه حملو کې 15 تنه ټپیان شوي چې 15 تنه ملکیان دي. کولیبا د اوکران دولتي تلویزیون ته وویل روسیه د پراخ ولسی مقاومت په جواب کې د خپل میزایل په مرسته د غچ اخیستنې حمله پراخ کړې دي. د ویلي اوکران لوړاندې د روسیې پلانونه شند کړي او د ځانونو دفاع ته به دوام ورکوي. پر اوکران د روسیې د رغل شپږ میاشتې کېږي او د امریکا د اساس جرګې وی استازي الیسا سلاتکن په ورستیو کې سی ان ان تلویزیوني شبکې ته ویلي چې ګمان کېږي تر 15,000 ډیر روسي سرتیري د اوکران په جګړه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وي. دا د هغو ځواکونو نیمای برخه جوړوي چې ماسکو په فبروري میاشت کې پر اوکران د یرغل لپاره لیږلی ول.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادي رادیو ته غواګسته
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم خراغلاست ویم. په افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دوه سره له دغه یواد د کډوالۍ څپه پیل شو. ډیری کسانو چې په تیر یو کال کې یواد پریښې باسواده متخصصین او د فنی او مسلکي ادارو کارکوونکي وو. په دوی کې اکثرو خلکو د طالبانو له ویرې او یا هم د روښانه راتلونکي په هیله کډوالۍ ته مخه کړې. په دې راپور کې مولیا شمیر نو کډوال شو او کسانو څخه پوښتلی چې آیا له افغانستان څخه به د کډرون او سرمایو تیښته جبران شي که څنګه. تر هغه وروسته به بیا د خلکو غږونه هم درته خبرو کوو.
د هرات په پانتون کې د ادبیاتو د پانځي د انساني علومو په خانه رئیس احمد غنی خسرو چې شل کاله د اکاډمیکو زده کړو په برخه کې تجربه لري په هند کې د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړې دي او د ژبې او تاریخ په برخه کې شننکې هم دي. په تیرو شلو کلونو کې ډیر شمیر ځوانان روزلي خو اوس د جرمني د پانتون په بلنه یاد هیواد ته تللی دی او هلته خپل د استادې دنده مختوري. نوموړی خپل د تاګلامل اکاډمیک چاپیریال ته د طالبانو ورتګ او د دوی د حکومت لخوا په تحصیلي چاپیریال کې محدودیت لګول یادوي.
باید طالبانو
به په هنتونونو کې مداخله نه کوله. ریاستونه او معاونیتونه به د پوهنتون په خوانیو کسانو ته پریښو، نه دا چې دوی دې برخې ته خپله راشي او خپل کسان وګماري. ښکاره ده چې دا کاري پوهنتونونو ته مسلکي ضربه ورکړه او د دې لامل شول چې ډېر شمېر استادان پوهنتونونه پریږدي.
د دې په وینا په روسیه وکال کې د کډوالۍ چپی او د طالبانو بیا واکمنۍ د هیواد ملي سرمایې ته چې باسواده او متخصص وګړي دي کلکه ضربه ورکړه. ډیری کسانو چې په دې تیر یو کال کې هیواد پریښی دی باسواده متخصص او د فنی او مسلکي ادارو کارکوونکي وو. د پوهنتون استادانو څخه نیولې تر ډاکترانو، خبریالانو، هنرمندانو، د بشري حقونو فعالانو او داسې نور د وطن پریښودلو ته اړ شول. په جمهوري نظام کې د جوزجان د والی ټولنیز مرستیال سیما ستانکزی چې 15 کاله خبریاله او په یاد ولایت کې د ښځو د حقونو فعاله هم پاتې شوې وه، په خبره یې یوازینۍ مېرمن وه چې په دولتي لوړ رتبه یې په جوزجان کې کار پیل کړ خو ډېره پایه نه شوه. طالبانو یې هغه هیلې چې د جوزجان د ولایت خلکو ته خدمت او له حقونو نه دفاع وه ورنه واخیستې. سیما چې واده کړی او څلور اولادونه لري د طالبانو د ګواښونو له ویرې جرمني ته پناه وړي. وایي په افغانستان کې د شلو کلونو هلې ځلې او خدمات په یو ځلي له منځه لاړې. و ساړه ده چې هر څه له صفر څخه پیل کړي.
خپل هیواد مې په هغه ورځ سپری خوده او تیر راوتل ما ته د ژوند یو
تر ټولو ترخه ورځ وه. زما په هغه ورځ باندې تجربه کړه د ټولو په روحیه باندې دا منفي اغیزه کوي. په افغانستان کې موږ په کراتو کراتو هر څه له صفر نه شروع کړي دي، تر یو ځایه مسو هغه رسولي دي بیرته هغه صفر ته تقرب کړی ده. نو په دې هیله سه وکولای سو هغه څه څه دلته دي زده یې کړو او بیا یې بیرته خپل هیواد ته انتقال کړو، له خپلو خلکو سره خپل هیواد په ګډه بیرته جوړ کړو.
تیر شل کاله د افغانستان خلکو ته یو طلایي فرصت و تر څو په ټولنه کې له ښوونیزو او کاري اسانتیاوو څخه ګټه واخلي. له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم د ځوانانو په منځ کې پرمختګ ورځ تر بلې غوړېده. خو اوس چې انساني سرمایه له افغانستان څخه وتلي، آیا د جبرانولو زمینه به یو ځل بیا یاد هیواد ته برابر شي؟ د هرات پوهنتون استاد او د افغانستان د رسنیو د مطالعاتو د مرکز رئیس فیصل کریمی چې اوس په امریکا کې پناه اخیستې د پوښتنې ته ځواب وایي.
هزاران نیروی انسانی کار
زرګونه متخصصان او با تجربه خلک چې د افغانستان مغز یادیدل له هیواد ولاړل، موږ ګورو چې دا نه جبرانیدونکي ده. په یو راتلون کې قرن کې باید لږ تر لږه میلیون او میلیاردونه ډالر سرمایه گذاري وکړو او اسانتیا به برابرې کړو، سو وشو کړای چې ورته کسانو ته زده کړه ورکړو.
فیصل کریمی هم د نورو زرګونو کسانو په څیر خپل ټول شتمنی په افغانستان کې پرېښي، تر څو په وینا یې لږ تر لږه خپل اولادونه له جنگ جګړو څخه لرې چاپېریال کې لوی کړي. د طالبانو د حکومت کړو وړو هغه څه دي چې همدا اوس په افغانستان کې روان دي. انجونو ته له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نشته. میرمنې په اکثره ادارو کې کار ته نه پرېښودل کېږي، په تګ راتګ محدودیت لګېدلی دی. هغه کسان چې پر دوی نقد کوي بند کېږي. د ټلو تلویزیون کارکونکي سوریا امیری چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وړاندې په افغانستان کې و او خپل کار ته دوام ورکوه، وایي چې طالبان د دوی دفتر ته ورغلل او پر نشراتو یې محدودیت ولګاوه. سوریا وایي چې د افغانستان پریښودل ورته سخت و، خو د خپلې ازادۍ د ساتلو لپاره یې باید پریښی وای. هغه اوس په کاناډا کې اوسیږي، وایي چې ژوند له سفر څخه پیلولې په اوږو لوی بار دی.
خودم شخصا به عنوان یک جوان زندگی عادی ده که
ما د یوې ځوانې په صفت هغه عادي ژوند چې په افغانستان کې د ځان لپاره جوړ کړی و، یو ډول د غرور او ویاړ احساس می درلوده. خو د طالبانو راتګ په تیره د لومړۍ ورځې چلند یې چې کابل ته راغلل، په ما د یوې پروډیوسرې په حیث چې هر څه یې راته بدل کړ ډیر بد تاثیر وکړ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د سازمان د تازه شمیرو له مخې افغانستان له 2.1 میلیونه رسمي او ثبت شوو کډوالو سره د سیمې په کچه تر ټولو لوی جمعیت او په نړۍ کې دریم لوی جمعیت دی. د 2021 کال وروستیو څخه تر اوسه 108,000 افغان پناه غوښتونکو خپل هیواد پرېښی دی او د نړۍ 90 هیوادونو ته کډه شوي دي. خو افغانستان خپل ډیر قوي کاري ځواک له لاسه ورکړ او دغو کسانو په باور چې په دې راپور کې ورسره مرکې شوي دي، یو ځل بیا کلونه کلونه په شا ولاړ. هغه ضربه چې ښایي په لسګونو نور کلونو کې هم جبران نشي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
درېمه چې ان قریب کېږي چې په کندهار کې زرګونو په میلیونو د برښنایي تذکرو د اخذ لپاره انلاین ثبتنام کړی دی، لکن تر اوسه پورې په دا درېمه چې یو په میل ته هم د انلاین ثبتنام له لارې چاته زنګ نه دی ورسوي او نه هم چا په میټریک سوي دی او نه هم چا تذکره ترلاسه کړې ده. کله چې موږ د شکایاتو څنګ ته خپل ځغ رسول دي، هغوی راته وایي چې تاسو دغه انلاین فورمې ته انسوي مرکز ته وروړئ چې هغوی د څخه قبول کړي او وروسته تاسو ته تجارت وکړي. خو لکن هغه ته انسوي مرکز دی هغه د فورمو د قبولولو څخه ډډه کوي او ادعا کوي چې تر اوسه پورې اپلین کار هم روان دی، ځکه پرین پرمې دی بندي کړی دی، خو د کنټرول سیستم یې فعال نه دی. چې دا چې موږ د چارواکو پر ورسوي او دغه د انلاین ثبتنام د کنټرول سیستم چې دی دغه فعال کې، ځکه خلک انسانان تذکره د یو ضرورت په خاطر باندې اخلي. دلته ډېر غټ مشکلات دي، ډېر زیات کړاوونه دي. هیله ده چې دا چارواکي توجه ته وکړي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. وروره د خنشین په ولسوالۍ کې زموږ یو دانه د افغان بیسم خاده ولاړ ده. تاسو خو یو جبه درې دانه د دې شتر ولسوالۍ پورې راشوه کې او موسسیه هم نه دی خوړل، دا موسسیه هم را واسطه وروره سره در بدر وچکالی ز پولیټو کور ټکور یو د زموږ حالات سره راست سره وی ګوري خو دا وطن موچتي دا خدای پهیره دا مشران مشران سره خبر کی مردا سره ستړي نو ټلیفون لارستا ورور چولیا رب دی ملک مو تیل ګران دی کیلو نو سره پورته کولی پسونو مدلا سوار کله غنوم پسونو مونږ دی کړی
سلام علیکم زه دا پیغام لرم د پنجوایي ورسوالی څخه چې دا پلان چې نړی دی دې دا پلان دی یو پلان د خړی ګرځي یو پلان ورزول دی او اوس یو پل په مړه مړه کار ته شروع دی باید یو پل د خواله یا بل بیا جوړول او بل دا پیغام دی کور جام ته کور جام دی په عمومي شهر کې جام په پر ډیر صحابانی یو جام پیو دغه دلته پر لاس ډک باندې ګام جام ته ګام جام
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزول لاندو خبرونه ده. امریکا د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بارونی چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټوټر لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی یې ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ازبکستان په ازمینه تاشکند کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند لیکلی دواړو لوریو پر سیاسي، اقتصادي او بشري همکاریو خبرې کړي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی. مجاهد پرون په ټویټر لیکلی د کابل هرات لوی لارې د بیارغونې په لړ کې د کندهار زابل د لارې اساسي رغونه پیل شوې. هغه ویلي دا سړک د طالبانو د حکومت په بودیجه رغول کیږي او د ایران د پلازمینې تهران شمال لویدیز کې تر سختو وروختونو وروسته بهیدلو سیلابونو وو کسان مړه کړي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د ورکوښو عزیزانو خبرونه د تایر روشان په قربتوب مهیروي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورو کوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومني. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ او همدا اوس په آرام خاطر د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست او قلم او کاغذ مو تیار وي د نن ورځې دغه خبرونه زه تیارو شانتاس ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو په تیرونه کې بیا هم ستاسو لخوا موږ ته یو شمېر پیغامونه را رسیدلی وو. که څه هم د مخکنیو هفتو په پرتله دا ځلې زیات نه و. شاید چې زموږ ځینې دوستان خپل پیغامونه د اس ام اس په توګه د واتس اپ د لارې موږ ته رالیږي چې د هغو څخه موږ په دې خبرونه کې کار نو سه اخیستلی. نو لطفا خپل پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. موږ یې اورو او بیا یې درته خبرو. نو را به سو د تل په شان به لومړی د حقوق اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې ستاسو د ځینې پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. نور الله هجران ما کابل کلکانو څخه. دلته یو ځوان چې د سلیم په نامه د اتلس کلو ده او د سلیوان تاورې غونډه ده. تنې تورې جامې سرې چپلکې دي او په ژبه همداسې ګونګ ګونګ کې اقرار شاهي مونږ ته د پدغه شمارو زنګ وایي. لومړی عربا شماره چې د واټس اپ هم ده صفر شپږاویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته، یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله روشان شماره صفر نهه اویا شپږنوي شپږنوي یو سلو نهه ویس، یعنې صفر و نهه نهه بیا شپږ نهه شپږ یو دوه نهه. بل د اتصالات شماره ورته وایم 0 8 9 4 9 40 یعنی 0 8 1 1 4 4 9 بس باقی د خدای په امان.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو پرتونکو ته هم دا وخت مو بخیر. لیکي تر اغلم عطا محمد نور نورانی کابل ولایت د 1340 څخه مونږه یو ماشوم پیدا کړی چې د نرغه په نامه دی. د خپل پلار نوم قریشی یادوي او د دغه ماشوم تورې جامې پورته دي، پلاستیکي تورې څپلۍ خو دي، که د هر چا وي نو خولۍ هم په سر دی، سپینه خولۍ ده. که د هر چا وي دغه ماشوم تلفوني شمېرې ورته وایم، په دغه شمېرو د مونږ سره اړیکه ټینګېږي چې دا ماشومې ورته وسپارو. تلفوني شمېرې دي د واټس شمېرې دا نمرې کې 0 8 1 1 9 5 8 9 5. بلې امتحان شمېره ده 0 9 3 0 8 5 4. اخري و د واټس اپ شمېرې یو ځل بیا وایم، یعنی 0 8 1 3 1 8 5 9 2 اخري و، یعنی 0 8 1 1 5 8 9 5. تر بیا د خدای په امان روشن صاحب، په دې هیله یم چې پیغام راته نشر کړي. ښه وختونه.
سلامونه طاهر روشان رور تا تا وایم بیا چې سو غوري ازادۍ راډیو نه د ورکو عزیزانو برنامه ټول ته خاص او ځنګړي سلامونه وایم. وردیا بلال تنها پیغام پرېږدم د ننګرهار نه. د غلطه ننګرهار کې مې اسلام پلازې کې مونږ یو ماشوم پیدا کړی د هلی په نوم. د پلار نوم عمر حای. که دغه هلی ماشوم نو د هر چا وي نو په دغه شمارو دې مونږ سره اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمارې ورته وایم 0 9 6 9 6 8 4 8. یعنی 0 9 6 8 4 8 و افغان بیسیم شماره 0 8 1 4 7 1. یعنی 0 1 0 1 1 4 4 1 1. اتصالات شماره چې په دې هم واټس اپ شته دی 0 8 1 2 8 2 8 2. تکرار د شمارې 0 8 1 2 2 3 2. پای کې ایم ټی این شماره وایم چې حقسونه هم په دغه شماره ورلیږل کېږي. نو ایم ټی این شماره د 0 8 1 9 3 9 4. یعنی 0 8 9 0 3 9 0 4. نو طاهر روشان رور چې دغه ماشوم